تبریز او اټومي تاسیساتو په برید سره د ملګرو ملتونو د منشور نړیوالو قوانینو او د اټومي وسلو د خپرېدو ضد تړون یعنی ان پی ټی ښکاره او جدي خلاف ورزي کړې ده چې باید نړیواله ټولنه یې پوښتنه وکړي. هغه دغه راز زیاته کړې ده د ایران پر سولیزو اټومي تاسیساتو برید یو ټکان ورکوونکی او شرمونکی اقدام دی او تلپاتې پایلې به ولري. د ملګرو ملتو هر غړی باید دغې سرغړونې او ورانکار او خطرناک اقدام او غیر قانوني او جنایتکار چلند په اړه په جدي اندېښنه احساس کړي. هغوی یوازې ده چې دغه راز د ملګرو ملتو د منشور او د هغو د احکاماتو په اساس چې د ځان د دفاع په چوکاټ کې د جایز او روا ځواب اجازت ورکوي ایران اسلامی جمهوریت د خپل حاکمیت ګټو او د ولس د دفاع لپاره پوری طاقت یې خوندي ساتي او پر میز یې کېښودلې وي او دغه غیر قانوني او خپلسره اقدام به بېجوابه پاتې نه شي. دا په داسې حال کې دی چې په ملګرو ملتونو کې د ایران نمایندګۍ د امریکا لخوا د ایران پر خاورې د برید په غبرګون کې امنیت شورا ته په یوه بیړني او فوري لیک کې دغه تېریګر اقدامات سخت محکوم کړي چې بې له کومې مخکینۍ لمسونی او له مخکې پلان شوي امنیت شورا څخه یې وغوښتي چې بیړني ناسته دې وکړي او دا بریدونه دې په سختو ټکو وغندي او کرغړم ډونلډ ټرمپ دې د دغه جنایت او تیریګر اقدام په اړه ورڅخه ځوابونه وغواړي. دوستانو په دې اړه مفصله تبصیره له خبرونو وروسته اورېدل مه هېروئ. ستر دیني مرجع حضرت آیت الله العظمى سیف علي سیستاني په خپل یوه تر ټولو وروستي نظر کې د اسرائیلي شیانو اخیستل غیر مجاز وبلل. زموږ خبریال د اکنا نیوز له ټولو راپور راکړ د تقلید لوی مرجع حضرت آیت الله سیستاني په خپل تر ټولو وروستي نظر کې ویلي دي د اسرائیلی شیانو اخیستل او دغه راز له هغو شرکتونو او کسانو سره معامله کول چې له هغو څخه کومه ګټه اسرائیلو ته رسیږي جایز نه دي. دا تکلی دغه لوی مرجع څه موده مخکې په یوې اعلامیې کې د ایران په اسلامي جمهوریت ټاټوبي د سهونیستي وحشي رژیم تیری هم په سخته محکوم کړي. د دې مخکې د تکلی د مراجعو اسرائیلي شیان بایکاټ کړي وو. دغه نظر مهم ټکی د هغو شیانو اخیستل دي چې د ګټې کومه برخه یې اسرائیلو ته رسیږي چې په ایران کې هم شته دي. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر یو مسؤول مقام د امریکا لخوا د ایران په وړاندې تیری ته سخت غبرګون ښودلی. زموږ خبریال د اکنا نیوز له ټولو راپور راکوي د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر یو مسؤول مقام محمد البخیتی د الجزیره ټلویزیوني چینل سره په وروستیو خبرو کې ټینګار کړی له امریکا سره زموږ تړون او موافقه د دغه هېواد لخوا پر ایران له تیری مخکې وه او موږ ویلي وو چې که امریکا پر ایران کومه پوځي حمله وکړي موږ غلي کښېننو او د امریکا پر کښتیو او بیړیو به بریدونه وکړو. هغه دغه راز زیاته کړه اوس موږ د خپلو ایرانیو بلندو وروڼو تر څنګ د امریکا او سهونیستي رژیم په وړاندې کلک ولاړ. ښاغلي البخیتی روښانه کړه زموږ په اوجی جواب په لاره دی او په لومړي پړاو کې به سره سمندر کې د امریکایي ځواکونو کښتۍ او بیړۍ په نښه کړو. باید د موږ له ساحې خپلې بیړۍ او کښتۍ لرې کړو په ځینو خیمانه به شي. همداراز د پاکستان لوی مفتي محمد تقی عثماني هم د امریکا لخوا د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې وروستی جنایت خورا زیګ او شرمونکی او غندونکی بللی او ټینګار یې کړی چې د ټرمپ دا کړنه د هغه له پخوانیو اداګانو ښکاره سرغړونه ده او دا ثابتوي چې دا کرغړم کس هیڅکله د نوبل جایزې وړ نه دی. د پاکستان لوی مفتی او د اهل سنت او ستر دیني عالم مولانا محمد تقی عثماني په خپل رسمي ایکس پاڼې کې لیکلي دي پر ایران د امریکا برید بې حده شرمونکی او غندونکی دی او د دوی بد عهدي او د پخوانیو ژمنو تر پښو لاندې کول دي. مولانا تقی عثماني دغه راز ویلي دي ټرمپ داسې کس چې
د نورو هیوادونو د تباهۍ په لټه کې دی. هیڅکله هم د نوبل جایزې وړ نه دی. دا ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران پر اټومي سایټونو پر وحشیانه برید پسې پاکستاني مذهبي او سیاسي او فرهنګي شخصیتونو د دغه سپیر او خطرناک اقدام په ناکامولو سره د پاکستان د حکومت وروستی هغه هغه پرېکړه چې د امریکا ولسمشر ته د نوبل د سولې جایزې د ورکولو وړاندیز یې کړې په سخته غندلې او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف دغه شان څرګندونې د یوه اسلامي هیواد د مشر او د یوه لوی ملت سپکاوی بللې دي. دغو مشرانو او سیاستوالانو او مذهبي مشرانو ویلي دي چې د ټرمپ لاسونه د مسلمانانو په وینو ککړ دي. په غزې، لبنان، فلسطین، یمن، افغانستان او د سیمې په ګوټ ګوټ کې د مظلومو او مستضعفو وینه بهولې او په بشپړ ډول ټرمپ پکې شریک دی او اوس یې دغه ککړ لاسونه د ایران په لور هم اوږده کړي دي چې دغه ککړ لاسونه به انشاءالله د ایران په پوځي قدرت او توانمنو او پر خدای باندې په تکیه سره ډېر سر لنډ شي. همداراز د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو تریګر دید د امریکا د سیاستوالانو او خلکو لخوا هم له منفي غبرګون سره مخ شوی دی. پاسوډي راپور ورکوي د امریکا د کانګرس او مشرانو جرګې یو شمېر استازو د ټرمپ لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو په حملې سختې نیوکې کړي او دا یې غیر قانوني چاره بللې او لیکلې دي. دا کړنه له سیاسي قانون سره سم نه ده. د کانګرس او مشرانو جرګې د جمهوري غواړو او ډیموکراټو استازو د ټرمپ له خالصي مستر رژیم سره په ملتیا او پر ایران د مستقیم تیری په غبرګون کې ویلي دي. بله شکه د ټرمپ کړنې باید د ډېرو امریکایانو د مرګ لامل شي او دا اقدام باید په سختۍ سره وغندل شي. ټرمپ د خپلو ګټو په خاطر امریکا خطرې سره مخامخ کړې ده. دوی همدارس په نورو امریکایي نمایندګانو هم غږ کړی چې د کانګرس او سنا استازي دې د جګړې د اختیاراتو د قانون په لاسلیک کولو سره د ولسمشر او د کانګرس او سنا د جګړه غوښتونکو مخه نیولی شي. په ورته وخت کې د امریکا او د اوکلاهما ایالت خلکو چې د کانګرس د استازي برن ساندرز د وینا په مهال موجود و وروسته لري چې دغه سناتور د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د دغه تیریګر هوایي برید خبر خلکو ته ورکړ. په دوی ټولو په یوه غږ سره ټرمپ وکړ او د نوره جګړې نه غواړو وی نو نو غواړ شعارونه یې ورکړل. د وروستیو او سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو پای ته رسېدلي. دوستانو اوس هم یوه سیاسي تبصره در اوړو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په ایران د امریکا د غیر قانوني او وحشي ډول هوایي حملې په اړه د غبرګونو خبرو په باب د فوري لیک په ملګرو ملتونو کې د ایران نمائندګي د امریکا لخوا د ایران پر خاورې د برید په غبرګون کې امنیت شورا ته د په یوه بیړني او فوري لیک کې دغه تریګر اقدامات سخت ناکام کړي چې د له کومې مخکېنۍ لمسونې او له مخکې پلان شوي امنیت شورا څخه یې غوښتي چې بیړنۍ ناسته دې جوړه کړي او دا بریدونه دې په سختو ټکو وغندي او کرګډن ټول دې دغه جنایت او تریګر اقدام جواب ولو ته اړ باشي. ایران د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې لیکل شوي دي په ملګرو ملتونو کې د ایران د استاد او سفیر امیر سعید ایلانی د یک شنبه په سهار وختي د امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په غبرګون کې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا مشر ته په یوه لیک کې لیکلي دي. موږ د تیرو کلونو یعنی د 2015 کال د جون په 11مه، 16مه، 18مه، 19مه او شلمو نیټو سره د ایران او اسلامي جمهوریت حکومت په فرمان سره په فوري بڼه ستاسو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو پام د سیمه ییزې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ ته راړوه چې د متحده ایالاتو لخوا د ایران د اسلامي جمهوریت پر حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا باندې د غیر قانوني زور کولو کارګرو په جا رامنځته شوې ده. د ایران دغه یو کوټ ډیپلوماټ په خپل لیک کې زیاته کړې ده د 2015 کال د جون د 18مې په سهار وختي لا ځایي وخت سره سم متحده ایالاتو له اسرائیلي رژیم سره په بشپړه غږمله غږملتیا سره چې په هماغه وخت کې د ایران پر عامو خلکو حیاتي بېخبنایي او بمباري کولې په قصدي توګه لا مخکې پلان شوي او بې له کومې مخکېنۍ لمسونې د ایران د فردو نطنز او اصفهان په سوله ایزو اټومي تاسیساتو چې د سیف ګاز تر څارنې لاندې دي هوایي بریدونه وکړل. سمدلسی ورسته د متحده ایالاتو ولسمشر په عامه بڼه د غزو واشیدلو بریدونو او د ایران سره حاکمیت او ځمکنې بشپړتیا باندې د غیر قانوني زور کارولو مسؤلیتونو ته غاړه واخیسته. لومړی په ټریډ سوشل ټولنیز چینل او بیا په سپینې ماڼۍ کې یوه خبري کانفرنس د ایران اسلامي جمهوریت دغه تېرېدلې کړنې چې دې له مخکېنې لمسونې یا اقدام لمخ کې پلان شوی دی په سختو ټکو باندې داسې اقدام چې د اسرائیلي رژیم لخوا د 2015 کال د جون 14 نیټې د ایران پر سوله ییزو اټومي تاسیساتو د پراخ کړو جګړې په تعقیب سره ترسره شوې. دا ښکاره تېرېدلې کړنې او جدید غبرګونونه د هغه رژیم لخوا ترسره شوي چې د اټومي وسلو د خپرېدو ضد تړون یعنې NPT غړی هم نه دی، یعنې وحشي اسرائیلي رژیم چې اعلان نه شوي اټومي وړتیاوې د اټومي وسلو زیرمې او د سیمې په سویه پر سوله ییزو اټومي تاسیساتو د بریدونو پېژندل شوی تاریخ لري. همدارنګه د افغاني ویب متحده ایالاتو لخوا ترسره شوی چې د ملګرو ملتونو یوازینی غړی دی چې تر اوسه یې په جګړې کې اټومي وسلې کارولې او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په دوو جلا جلا بریدونو کې په میلیونونو عام خلک وژلي او اوس یې په عامه توګه د ایران سوله ییزو اټومي تاسیسات چې تل د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس یا IAEA تر بشپړ څارنې او پلټنې لاندې دي نښه کړې. د نړیوالې سولې او امنیت د ساتنې په موخې سره د ایران اسلامي جمهوریت په فرعي توګه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړي چې له کوم ځنډه دې بیړنۍ ناسته جوړه کړي څو د دغې ښکاره او غیر قانوني تېرېګرې کړنې په اړه غور وکړي. دا په سختو ټکو وغندي او د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د شورا د مسؤلیتونو په چوکاټ کې ټول اړین تدبیرونه غوره کړي څو د دغو وحشي ډلو جرمونو د ترسره کېدا په بشپړه توګه جواب ممکن شي او بې سزا پاتې نه شي.
اسلامی جمهوریت غد و تصمیم اسم قتل تهران مدیس خوابه میرانه سربه به مقاومت او غیر ایزا به شهید غلام علی رشید دشمن او کردار تهران رادیو ډېرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو د ایران په ویاړمن تاریخ کې مېړني او سرښندونکي سرداران لکه د ستورو د آسمان کې ځلي هغه کسان چې په غیرت ایمان او پوهې سره خپل وجود د وطن د امنیت او اقتدار ملاتړي او اډانه سردار شهید غلام علی رشید د میړانې او انصار د دې قافلې یو مسافر یو داسې قمندان چې ټول عمر یې د ایران په دفاع کې تېر کړ او آخر په تهران باندې په نازمازه کې شهید شو. را به بوسانو په دې پروګرام کې د دغه ستر سردار ژوند قرباني شو او لوړ مقام ته د ایران د تاریخ په اسمان کې ځینی نمونه د ستورو په شان څرګندونه چې په میړانې او غیرت سره نه یوازې په جنګ په میدان کې بلکې د هر ایرانی په زړه کې ځای کړی دی. د دې وطن قمندانان له پخوا راهیسې تل د مقاومت، شجاعت او سرښندنې مثالونه پاتې شوي. هغوی په ایمان، پوهې او د وطن سره په مینې باندې په تکیې سره د هر ګواښ په وړاندې ودرېدل او د دې خاورې دفاعي وکړه. د ایرانی قمندانانو غیرت یوازې د جغرافیایي سرحدونو تر ساتنې نه محدودېږي بلکې د دې ټاټوبي د هویت، کلتور او ارزښتونو ساتنه پکې هم شامل ده. هغوی په بصیرت او درون مخنه غواړم او دور اندېښې سره تل هڅه کوله چې ایران په نړۍ کې یو غوره مقام ورسوي. د ایران د لوړو ژورو په ډک تاریخ کې د هر په شان د ټینګو د لمر په شان د ځلانده کسانو نومونه تل د نسلونو لپاره د الهام بخونکي پاتې شوي. سردار غلام علي رشید له دغو تلپاتې نومونو څخه دی، هغه کس چې که باتورې به یې د جګړې په ډګر کې دښمن لرزوه او غیرت یې به اوسپنیز ډال په شان د دې ټاټوبي د خلکو ساتنه هغه چې ټول عمر یې د ایران او د هغه د ارمانونو د دفاع په لاره کې تیر کړ، اخر به د خاورې د دفاع په لاره کې شهید شو او نوم یې د وطن لپاره یو ویاړ او افتخار و. د ایران په دوام کې د غلام علي رشید له پیاړه ډک ژوند ته یو وخت کې غلام علي رشید په 1324 هجري لمریز کال کې د افغانستان ولایت په سیپول ښار کې زیږېدل. هغه د زلمیتوبه د مبارزې لاره پیل کړه. د پهلوي رژیم خلاف د دغه ستر انسان د کلکې ارادې او هوډ نښه ده. غلام علي رشید په اسلامي انقلاب له بریالیتوبه مخکې د پهلوي رژیم خلاف د فعالیتونو توجه ونیول شوه او اهواز ته منتقل کړل شو. یو کال خیر د محسن رضایی او علی شمخانی په شان سترو شخصیتونو سره د هغه د آشنایۍ د خیر ټکې دغو کسانو بیا وروسته د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران قمانداني سنبال کړه. بیا په 1315 کال کې ته اصفهان کې ونیول شو او تهران ته یې راولېږه او د خپل ژوند یو بل کال یې تجربه کړ. خو حتی د زندان دیوالونه نانک پا لیدل چه ده ها غیر پاریتون نخوص لازاده دو درسته ایتیمه پا پورا پوان سره در باکر خلاف ده حق تجبه که هلو زلطا دوا مالی و سپاه سازداران که جوری دو سره غلام علی رشید و ده دسکول ده سپاه ده اطلاعات و او عملیات و ده مرستیان ده تو بخاطر شد. ده مقدس دفاع که دوران که هوا ده ایران یو جکوره کماندان و او ده مهم و عملیات و که ده آر او د قانون شتون درلود. د تپلي جنګ له ختمېدو وروسته غلام علي رشید په لوړه پوځي سلیه خپل کار جاري وساته او درانه مسؤلیتونه یې په غاړه درلودل چې پکې د سپاهي پاسداران د ګډې کمیټې د عملیاتو د مرستیالۍ د وسلوالو ځواکونو د لوی مرستیزوالۍ د اطلاعاتو او عملیاتو د مرستیالۍ د وسلوالو ځواکونو د لوی مرستیز د جانشین او د خاتم الانبیا د مرکزي قرارداد قمندانۍ په شان مسؤلیتونه شامل دي. سردار رشید پر پوځي خدماتو سربېره د علم او پوهې په ډګر کې هم مخکښ و. هغه له تهران پوهنتونه د سیاسي جغرافیا په څانګه کې ماستري کړې وه او په همدې مضمون کې یې د تربیت مدرس پوهنتون څخه دکتورا یا PhD ترلاسه کړې. همداشان د ملي دفاع فعالي پوهنتون د علمي قدر د لوړي او استاد په توګه او همداشان امام حسین علیه السلام نومي پوهنتون کې ملی امنیت د عالی شورا د دارالانشاء د دفاعي چارو مرستیالي آخر د دې ویاړمنې لارې پای هغه شهادت و چې د هغه د وفادارۍ او سرشیندنې وروستی ګواه ګڼل کېږي. سردار رشید چې یو عمر یې د وطن د خلکو د دفاع په لاره کې او د دښمنانو سره په مبارزې کې تېر کړی و، د روان 1400 سردار شهید غلام علی رشید برکتناک ژوند له میړانې مقاومت او د اسلامي انقلاب په اعتیادونو باندې او د وطن په امنیت باندې له بې ساري پابندۍ ډک هغه زلمیتوب له پړاو څخه د ظالم رژیم خلاف په مبارزو کې د هغه روحي میړانه څرګنده وه، چېرته چې له نیونو او زندانی کېدو سره سره هېڅکله د حق له لارې ونه غړېده. د ریټینګیا او د اصولو پابندۍ هغه نه یوازې د مبارزې په دوران کې بلکې په سپاهي پاسداران او د وسلوالو ځواکونو ته لوی درستیز ځلی کې د خدمت په ټولو کلونو کې د یوې مضبوطې ستنې په شان کلک او ولاړ وساتل. د سردار رشید کرچار د خدمت پرله پسې کلونو په دوران کې د تدبیر، هوښیارۍ او میړانې یو مثال و. هغه د مقدسې دفاع په پړاو کې د سترو او برخلیک ټاکونکو عملیاتو په پلانولو او اجرا کولو کې د یو مهم قومندان په توګه شتون درلود. په ړندو لیکو او د دسپون د سپاه اطلاعاتو او عملیاتو د معاونت په شان حساسو مسؤلیتونو کې د هغه فعال شتون د هېواد د سرحدونو دفاع ته د هغه د ژمنواري نښه ده. په خاتم الانبیا مرکزي قرارګاه کې د پوځ او سپاه د ځواکونو ترمنځ غټملتیا کې د هغه په مني چې د ایران د وسلوالو ځواکونو تر ټولو لوړه عملیاتي سرچینه ده، خپله پلوړه سویه د هغه د پراخو مدیریتي او ستراتیژیکو وړتیاو نښه ده. دغې ځلانده تګلارې هغه د انقلاب وروسته د ایران د دفاعي توان ته یو اصلي معمار بدل کړ. کوم شي چې د سردار رشید میړانه او مقاومت وچند کړو نه یوازې فوجي پلان نه ني بلکې د هغه د سیوی او فکری ژورتیا ده. په معتبر پوهنتونونو کې د هغه علمي فعالیتونه او د سیاسي جغرافیا په برخه کې اکاډمیکې زده کړې د داسې پراخو فکري اړخونو نښه وه چې د هغه فوجي شمن یې بډایه کړې. هغه یوازې د میدان قمندان نه و بلکې یو استراتیجیست چې د علمي تجربو او تیوریکي پوهې په یوځای کولو سره د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ولې د جانشینان او د خاتم الانبیا قرارګاه د قوماندانۍ په شان مهمو مسؤلیتونو کې د ایران د دفاعي راتلونکي په اړه جوړولو کې بې ساری رول ولوباوه. د پوهې، تجربې او بصیرت دغه ترکیب هغه په یو داسې شخصیت بدل کړی و چې هم د جګړې په ډګر کې او هم د فکر په خونو او سترو پلانونو کې یو مهم کس ګڼل کېده او همدې چارې په فیصلو او د عملیاتو په اجرا کې د هغه ټینګتیا لا ډګه کوله. په آخر کې د دښمن ته ناځوان مردانه حمله کې د سردار رشید مظلومانه شهادت د هغه د مقاومت او له وطن او د هغه له ایډیالونو سره یې د وفادارۍ اوج نندارې ته وړاندې کړ. هغه د ژوند تر وروستۍ شېبې پورې د هېواد د خدمت او دفاع جامه پر تن وساتله. د هغه ژوند د مقاومت، ایثار او سرښندنې یو درس دی. د هغه ځلانده تګلاره او بې ساري مقاومت د لومړۍ درجې د یو قومندان تلپاتې یادگار دی چې موږ د ایران د خاورې په ویاړمن تاریخ کې تل پاتې شي. د ایران د ویاړه بد تاریخ همیشه د داسې خلکو د سرګندېدو کتونکی پاتې شوی چې میړانې او غیرت یې د دې ټاټوبي هر سینه د ګواښونو او تېریو په وړاندې خوندي کړې ده. ایرانی سرداران د پخوا راهیسې د اودرېدنې، میړانې او د وطن له خاورې سره د وفادارۍ نښې پاتې شوي دي. دا غیرت نه یوازې له دښمنانو سره د مقابلې د جنګ په میدان کې څرګندېږي بلکې په تدبیر، پلاننګ او د هېواد د دفاع تیارسي په ساتلو کې هم جلده لري. د هغوی میړانه د ایران او د دې وطن د خلکو او د هغوی د لوړو ارمانونو سره په بې حده مینه کې جذب لري. په هغې مینه کې چې هغوی ته یې له هر ډول ظلم او ستم سره د مقابلې توان ورکړی دی. همدا وجه ده چې د ایرانی سردار نوم تل د پایدارۍ، سرښندنې او ملي غیرت په شان مفاهیمو سره تړلی دی او په تاریخ کې به تر ابده وځلیږي. د تهران رادیو ګرانو مینهوالو، د سردار غلام علي رشید د ژوند او مبارزې په هکله دا ځانګړې وینا په همدې ځای پای ته رسېږي. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي، ما په همدې ځای زه عبدالمجید ورانه ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د تهران
تهران به ایران به اسلامی جمهوریت غدا و تاسو هم مقدل تهران رادیو سخوری دوستانو تاسو کولی شئ زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.farstoday.ir/space چې پکې د ایران افغانستان پاکستان سیمه او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلې لوستلې او اوریدلې شي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب ولولئ، ووینئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. د دې ترڅنګ هم کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ایکس یا پخوانی ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې زموږ ادرسونه وڅارئ، تعقیب یې کړئ او کولی شئ د ورځې مهم مطالب، خبرونه او داسې نور تحلیلونه همدارنګه ټولنیز راپورونه او نور مطالب هم کولی شئ ووینئ، ولولئ او همدارنګه د دې تر څنګ یې له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. له دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ ډېره زیاته مننه. له ایران د ویرولو دسیسه،
که هم خوشبخت پر وحی خلو منوالو پا دی چی بود که لیران د ویرولو د دسیسی ترونوان لاندی لزنگی مطلب سر زر یا سر آمیی لخمال مطلب کار کار
همان اللہ زمانی سر
اصاسو پا خدمت کی حاضر سیون تا بی هیل چی در پروانمو د خوشی ور وکرسی
دوستانو. لکه څنګه چې خبر یاست، ساینوسټي وحشي رژیم جنایتکار لومړي وزیر نتنیاهو له دې مخکې په 2012 کال کې د مارچ په 16 نیټه هم د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر باراک اوباما ته د استر په نامې سره کتاب ولیکه. هغه په دغه کار سره له یهودیانو سره د ایرانیانو د دښمنۍ د تاریخي او جرړه ایس بللو سره د دغه مطلب په اثبات کولو هڅه کړې چې د یهودیانو د ژغورنې یوازینۍ لاره د ایران په اسلامي جمهوریت باندې ورمخکې حمله کول دي. د 2015 کال د مارچ دریمه بنیامین نتنیاهو د امریکا په کانګرس کې د استر په نامې سره یوې یهودي افسانې ته اشاره کړې او ادعا یې کړې ده چې په تېرو وختونو کې یهودیانو ایرانیان قتل کړي دي او دې ځل هم نیت لري دغه عمل بیا تکرار کړي. دا اشاره نه یوازې د یهودیانو او ایرانیانو ترمنځ د تاریخي دښمنۍ باندې د تایید ټپه وهلو، بلکې نتنیاهو په هڅه کې و چې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د ورمخکې حملې ضرورت هم امریکایي چارواکو ته القا کړي. البته کیسه په همدې ځای نه ختمیږي. هغه د 2012 کال د مارچ په 16 هم دغه کتاب د امریکا د وخت ولسمشر باراک اوباما ته ډالۍ کړ او په همدغه شان دام سره د خشایار پادشاه له وزیر حمان سره د ایران د رهبرانو په تل کولو او د یهودیانو د مدافعې په توګه د خپل کرچار د پیاوړتیا بلنه کړې. همدا اوس هم د اسرایلو جعلي رژیم لومړي وزیر همدغه ستراتیژي ته دوام ورکوي. نتنیاهو غواړي د خپل ایسټر کیسې څخه په استفادې سره د یهودیانو تشویقونکي په سایګي کې، یعنی د ایسټر د کیسې د اصلي پلانونکي په ځای کې راشي او د ایران رهبران له خشایار شاه له وزیر حمان سره پرتله کړي او د خپلې خوښې وړ نتیجې ته ورسېږي.
ایسټر نومي کتاب له هغو یولسو کیسو څخه یوه کیسه ده چې وروسته سوې تورات ته ورزیات شوې. په دې دلیل دغه کیسه د یهودیانو له پلوه کوم مذهبي سپېڅلتیا نه لري، ځینې هغه کیسې چې خوراکه ور زیاتې سوي دي تاریخي سرچینه نه لري، خو د اسپر کیسه د تاریخ له پلوه هم معرفانو تایید کړې ده نه، او دا یوازې د یوې دیني افسانې په حد کې د توجه وړ ګرځېدلې ده. استر د یوې یهودۍ مهاجري ښځې خیالي نامه ده چې د خشایار شاه د پاچاهۍ په وخت کې یې په شوش کې، یعنی د تهران په شوش کې ژوند کاوه. خشایار شاه د هخامنشیانو پنځم پاچا و چې له میلاده مخکې له 415 کاله تر 415 کلونو پورې یې حکومت کاوه. د استر کتاب په اساس خشایار پاچا د خپل سلطنت په دریم کال کې یو لوی جشن ترسره کوي، او د هغه لپاره له ټولو وزیرانو، ځواکونو او مریانو څخه میلمانه دعوت کوي، څو د خپلې پاچاهۍ عظمت او پرتم نندارې ته وړاندې کوي. پاچا له خپلې ملکې څخه غواړي څو د هغه میلمنو ته ورسي. البته ملکه د پاچا له فرمان منلو ډډه کوي. یو شمېر د ملکې وشتي د نه پلوریلاف یوه ناروغي ګڼي، او یو شمېر نور هم باوري دي لکه څنګه چې پاچا نیت درلوده میلمنو ته د خپلې ملکې او ښکلا ور وښيي، هغې په میلمستیا کې له شتونه ډډه کوي. د پاچا شاوخوا کسانو د دې نافرمانۍ په لیدو سره وویرېدل چې داسې نه، چې دغه نافرماني نورو ښځو ته هم وغځېږي. نو له پاچا یې وغوښتل څو ملکه د شاهشاهي قوانینو په اساس له خپل مقامه لرې کړي، او د هغې په ځای یوه بله غوره ملکه وټاکي. پاچا همداسې کوي او حکم ورکوي څو ماموران درست ایران ته ولېږي، او ځوانې نجونې ورته راولي. دغې پېغلې نجونې روزل کېږي، او د له برابرېدا وروسته د پاچا دربار ته سپارل کېږي. حدسا هم د نورې نجونو سره مامۍ ته وروستل کېږي. هغې د خپل اکا مورتخای په وړاندیز سره چې په دربار کې یې فعالیت کاوه، خپله مامه او یهودي نښې پټې ساتي، او خپله مامه استر معرفه کوي. استر په هغو نجونو کې چې مامۍ ته وروستل کېږي د ملکې په توګه انتخابېږي. په هماغه پړاو کې چې استر د ایران د ملکې په توګه ټاکل کېږي، د خشایار پاچا صدراعظم هامان پاچا ته ورځي، او د پاچا له فرمانه د یهودیانو د سرغړونې او د مالیاتو د نه ورکولو په باب اندېښنه څرګنده کوي، او خشایار شاه د دغه قام له دسیسو خبروي. هغه له پاچا غواړي څو له دې مخکې چې دوی د پاچا دفتر ته وتاج په ضد کوم اقدام ترسره کړي، په چټکۍ سره ورسره مقابلې ته ځان چمتو کړي. خو استر چې اوس په سست پاچا باندې مسلط شوې وه، د هامان په خاین بللو سره، او دا چې هغه د پاچا د وژلو د څه په ذهن کې لري، د هامان د پانسي کولو فرمان صادروي. د استر او مورتخای دسیسه د هامان په وژلو سره پای ته نه رسېږي، او دوی د هامان د ټولو لسو زامنو د قتل حکم هم د ایران له پاچا څخه په چلو روکې سره اخلي. استر او مورتخای د هامان د زامنو په وژلو سره هم نه راضي کېږي، او د هغوی مړي په ښار کې په دار ځروي، څو په ایرانیانو کې ویره او وحشت خپره سي، او د یهودیانو د دښمنانو او مخالفانو برخلیک نندارې ته وړاندې کوي. د هامان له وژلو وروسته په ایران کې استوګن مهاجر یهودیان چې د هغوی اوس په دربار کې هم فعالیت کوي، د ایرانیانو قتل عام ته مخه کوي، او په دوه ورځو کې څه له پاسه 2000 ایرانیان
دوستانو، هغه څه چې مو واورېدل د استر د کیسې یوه خلاصه وه. نو اوس هم راګرځو چې د تاریخ څېړاندې په دې اړه څه وایي. دوستانو، د پوهنتون یو استاد د یهودي د تاریخ او د ایران د لرغوني فرهنګ یو مشهور څېړاند شاول شاکر په دې اند دی چې په ایرانیکا انسایکلوپیډیا کې له پودیم سره په اړوند لیکنې کې د تاریخ له نظره د دغه کیسې پر سموالي هیڅ ګواهي نشته او معمولا د کیسې د تاریخي واقعیت په باب معمولا په شک سره فکر کیږي. دغه کتاب لا زیات د دربار داخلي د سو او له معجزو ډک نجات موندلو د دسیسو په باب د مشهورو ناولونو نمونې نومول کېدی شي. ځینې څېړندو د ایسټر کیسه د پخوانۍ ایراني کیسې افسانههای هزار و یک نومي کتاب سره د اړوند ولګېده. په دغه توپیر سره چې پاچا هره شپه د شهزاد کیسه د مګرک سوداګرو ته لیږله، خو پاچا د ایسټر کیسه نه یوازې د هغې خلاف نه و بلکې ورسره ډېر مهربان هم دی. په دغه کتاب کې ایسټر هغه ښځه ده چې د مردکای په نامې سره د یوه یهودي کس روزل شوې ده. مردکای وخت په وخت د یهود قوم په باب د ایسټر دندې وریادولې او هغه یې لمسوله او تر یوه حده یې د ژغورونکي رول په خپلې غاړې اخیسته. که دغه کیسه رښتیا هم وګڼو نو په داسې بڼه کې ایسټر چې له پاچا د 2000 کسانو د مرګ حکم ترلاسه کوي د شهرزاد لارې پاکوټه لارې ولیده او ناروغوی پاچا یې په یوه وینه سپونکې اژدها بدل کړی دی. د یهود نړیوال دایرة المعارف د ایسټر کتاب په باب لیکي، زیاتره څېړان د ایسټر کتاب داسې کیسه او داستان ګڼي چې د هغه اوسمهاله دود او دستوراتو بیانوونکي ده چې په ظاهره او پخواني اهنګ سره وړاندې شوې د هڅو ورباندې د حملې او یرغل څخه ډډه وشي. دوی وایي هغه 128 ولایتونه چې نامې یې په کتاب کې راغلي دي د ایران د شلو لرغونو ولایتونو سره په توپیر کې یوه عجیبه خبره ده. داسې مطلبونه چې که په رښتیا رامنځته شوي دي نو د تاریخ لیکونکو له بې تمۍ سره نشو مخامخېدلی. په کتاب کې کارول شوې لهجه د کتاب ادبي جوړښت او ځایګۍ لا زیات یوه رومانتیک داستان ته اشاره کوي د یوه تاریخي حقیقي پېښې په سر. همداراز ډېره حیرانوونکې ده چې ایسټر څنګه خپلې یهودي شونه پټوي په داسې حال کې چې مردخای چې د اکا زوی او په عین حال کې د هغه تر شا ولاړ و د یوه یهودي په توګه پېژندل شوی چې د اکا لور یې هره ورځ د هغه لیدو ته ورتله. هماغه چې توانېدلې وه په بریالیتوب سره خپل دین او ملیت پته وساتي. د پوریم جشن د یهود قوم یو پخوانی دود او دستور ویل کېږي. دغه جشن د لومړي ځل لپاره له وژنې څخه د یهود قوم د ژغورنې لپاره ترسره شوی او وروسته د یهود په تاریخ کې تلپاتې شوی. د هغې دغه جشن له ایسټر کتاب سره اړوند داسې جشن چې یهودیانو د ایرانیانو له پراخې وژنې وروسته ترسره کړ. د ایسټر کتاب په اساس په دوه یا درېو ورځو کې د ایران په ورو ورو هیواد یو سلو وویشت ولایتونو کې وابیا یا اتیا سره ایرانیان د ایسټر کتاب کې په نهم باب کې داسې راغلي دي کله چې نږدې به د پاچا فرمان او حکم جاري کړي او د یهود دښمنان منتظر شي او دوی مسلط شي. دا هر څه اپوته شو چې یهودیان پر خپلو دښمنانو مسلط شول او یهودیان خارون کې غونډ شول څو پر هغو خلکو چې د دوی د کړولو نیت یې درلود وجهوه. هیڅوک د یهودیانو په وړاندې ونه درېدل ځکه پر ټولو قومونو ویر او وحشت خپور شوی. نو یهودیانو خپل زیاتره دښمنان د دوی سره وشل او له دوی سره یې چې
الغاصه
ميدان
قاتل الاطفال والنساء في غزه وفي ايران. هذه الصواريخ التي ردت على جرائم العدو الصهيوني الأمريكي. تأملوا أيها الأعداء، تأملوا في هذه الرسائل وهذه الردود، وإن لا تتأملوا فهي تفعل فعلتها. تدمروا بيوتكم، تدمروا مؤسساتكم، تدمروا دراتكم ومواقعكم المستقرية والمستقرية التي ساهمت وتعاونت في التفكيك والعدوان على المستضعفين، على شعبنا في غزة وعلى الشعب الإيراني. تحية لهذه الصواريخ التي أصبحت اليوم توصل برسائل مخاوة.
تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو هم مسمقله تهران رادیو خبری
به تو از جان سلام ایام، یوم الانتقام ایام، یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای هشت الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران عبا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سور، ای زلزال روح الله. وقت نبرد با صهیون است، ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است، ای لشکر حق بسم الله. کل زیر قدم ماست، بیا برخیزی، حاج قاسم دلش آنجاست، بیا برخیزی. ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست، بیا برخیزی. خیمه مهدی زهراست، بیا برخیزی. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای قدس به تو از جان سلام، ایام یوم الانتقام، ایام یوم الانتقام.
عزتمن اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د پښتو یو ساعت خبرونه واورېده. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
وجهة النظر السادسة تقول أننا لم نفعل أي شيء حتى ما احترفت الأمريكية والأمريكيين. يجب أن يستمروا في هذا الطريق إلى جانب إسرائيل. عكس الوضع، عكس تماما زي ما يقول النووي الإيراني، وإلا نحن أمام إرادة عودة، يعني بالتحديد كما قالوا نحن أمام عودة لبناء قنبلة نووية قريبا، وما قامت به الولايات المتحدة لم تصنع أي شيء. ولكن في قصر القاسم المشترك ما بين احتجاج النهضة والشباب هي عملية استنزاف نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرا للبيان الذي تم، وهو البيان الثاني. إسرائيل يجب أن تزال عن الخارطة، يعني كل منها على مسألة سببية تاريخية. والبيان الإيراني الذي يقول إسرائيل ضد صهيونية يجب إزالتها، يعني وضعنا كلها مسألة الإيران سبب التي تناولتها إلى نمو خاص المجتمع تم تنفيذها سابقا. هناك عملية دقة الإصابة للصواريخ الإيرانية، يعني حسب ما تابعت المحللين العسكريين في كيان احتلال الذين قاموا بتخلية مشارات الأنصار على مستوى القنوات الإيرانية اليوم، تقول التالي: دقة الصواريخ هذا ما يرى إسرائيل، يعني كنا في حملات سابقة ومواجهات لا نرى هذه الدقة، ولكن ما يقوم به الإيرانيون يعيد وضع عملية أو وضع ما هناك وضع عملية استفهام على استمرارية المواجهة مع إيران. هل سنبقى أمام هذا النوع من التصوير أم سيرفع الإيرانيون تقنياتهم أو يؤدون صواريخ جديدة داخل الأراضيات الدقيقة أرفع معلومات يأتي نظام يأخذ